አሰላሙ አለይኩም አስተሪ መሸዳ ማሻል ሬዲዮ ዳ ነንደሹሩ ራስተ 2019 ካል ደፈርወረ ደሚያሽቴ ውሽተ መኔታዳ ከሊሃ ሚርዛደም አውዳ ማሻል ሬዲዮ ዳ ማኻም ፒንዞ በጆ ፓኽበረወነ ከታስተ ሀርከሊዋን ፓኽበረወነ ከፓኮረኑ ሲመይዞን ሪዋሉ ማዙጋኖ ደሪፖቱኑ ሰደሰራ ቸነኔ አው ተብሲሪ ሀምደሩ ፓወል ደዴሳ ታዛ ኸብሩና ለበሺር ጓኽማሩ
نمره ده خبرونو سر ټکی ده پاکستان وزیر اعظم له هند غوښتې دي چې پر مسایلو دی مذاکرات وکړي د ایران ولسمشر د خپل بهرنیو چارو وزیر استعفا منلې ده او د امریکي او شمالي کوریا مشران نن او سبا د اټمي وسلو په اړه بحث کوي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د پاکستان ولس ته د خطاب په مهال هند ته د رواني کشالي ختمولو لپاره د مذاکراتو وړاندیز وکړ. اغه زیاته کړه چې دوه خواوې داسې وسلې لري چې په استعمال سره پراخه تباهي کېدل شي، نو په بیانای خبردار ده چې مسائل د خبرو له لارې حل شي. د هند چارواکي وایي نن سهار وختي د پاکستان جازونو د دوی خاورې ته ورننوتل چې د دوی الوتکه ورپسې پاتېدلې. په دې دوران کې د دوړو خوبو یوې و الوتکه وغورځېدله. د هند بهرنیو چارو وزارت وایند رویش کمار نن په دیلی کې خبرلان ته ویل دیوی په دې محل د پاکستان هوایي ځواکونو یو جاز موږ ویشتل دی. زموږ پوځیانو دا جاز د پاکستان په برخه کې د غورځېدو په محل لیدلی. په دغه وخت کې زموږ یو جاز هم ویجاړ شوی دی. یو پایلټ مورک دی چې پاکستان ادا کوي هغه یې نیولی دی. موږ په دې اړه د حقیقت موندلو کوشش کوو. تر دې مخکې نن د پاکستاني پوځویان میجر جنرال آصف غفور په پینډه کې په یو خبري غونډه کې وویل چې نن سهار وخت یې د هند دوه جازونه ویشتلي دي او دوه پیلوټان یې نیولي دي. دغه په وینا د هند الوتکې د پاکستان فضا ته ورننوتې وي. د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات تر هغې وروسته دې حد ته ورسېدل چې د فروری په 14 پاکستان میشته جیش محمد وسله والې ډلې د هند په پلوامه کې په یو ځانمرګي برید کې 44 پولیسو وژل. تر دې وروسته هندي پوځ د پاکستان په بلاکوټ بمباري وکړه. ویل چې د جیش محمد لوی مرکز یې د لسګونو وسله والو په وژلو له منځه وړی. د پاکستان دارت کړی د خومنی چې هندي جازونه وراوختي. د امریکای جاسوسي ادارې سی ای ای سره د القاعده ترهګری ډلې د مشر اسامه بن لادن په منډلو کې مرسته کوونکی ډاکټر شکیل افریدی وجل شوی وکیل زوی وای د ملګرو ملتونو یو کمیشن دی د هغه د پلاړ د وژنې پلټنیو کې. سمولا افریدی څلور کال مخکې په پېښور کې وجل شوی و او ځموري جماعت الاحرار وسلوالې ډلې منلې و. د هغه زوی عدنان سمولا پرون په پېښور کې تر وی خبري غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل انصاف غواړي او دا باید معلومه شي چې پلاړ یې رښتیا اچا وژل دی. اسامه بن لادن په 2011 کال کې په ورډاباد کې د امریکای ځواکونو په عملیاتو کې ووجل شو. ډاکټر شکیل افریدی له هغه رئیس د پاکستان په جیل کې دی. د قبایلي ضلعو د ځوانانو جرګې له حکومت غوښتي چې د دوی سیمو ته د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو په شان حقونه ورکړل شي. د دې جرګې یو مشر نظام الدین سالارزي نن مشال ریډیو ته وویل چې تېر کال خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو تر یوځای کېدو وروسته باید د پاکستان آئین عملي شوی وی، خو تر اوسه هلته هیڅ قانون نشته چې خلکو ته یې ستونزې جوړې کړې دي. بلخوا نن په پېښور کې د قبایلي سیمو ځینو مشرانو یوه غونډه وکړه او دوی پکې د پاکستان له حکومته غوښتنه وکړه چې هغلته په پوځي عملیاتو او جګړو کې اوران شوي کورونو بیا رغولو لپاره د مالی مرستې تیز شي. په دوی کې ملک بهادر شاه مشال ریډیو ته وویل
کم لستونه چې جوړو کم شی چې یو طریقه کار باندې جوړو دغه مطابق هغه نه دی شوی. ډیر خلک داسې دي چې کم د چا اپروچ وو هغه ته کمپنسیشن میلاو شوی دی او کم غریب خلک چې وو په منځ کې پاتې شوي دي. دا مطالبه کوو چې د چا کورونه وران شوي متاثر شوي دي هغه دپاره هغه کمپنسیشن هغوی ته ورکړی شي کوم چې واده شوی.
قبایلي سیمې تیر کال د خیبر پښتونخوا صوبې سره یو ځای شوې او حکومت اعلان وکړ چې دغلته اف سی آر قانون ختم شو، خو لا هم دغلته ځایي خلک وایي چې د اف سی آر قانون د لاندې عمل کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د فروری په 9 نیټه په قبایلي ضلعو کې د عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې ده، خو د دغه عدالتونو د کارونو د شروع کېدو په اړه لا هم کره نیټه معلومه نه ده. د افغانستان سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمن د قطر په مرکز دوحه کې پیل شوې خبرې نن په دوهم ورځ هم دوام لري. که څه هم د دواړو خواوو ترمن د پورنیو خبرو تفصیل په ډاګه شوی نه دی، خو طالبانو مطبوعاتو ته ویلي دي چې دوی خوشبینه دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د افغانستان خاوره د بل چا په ضد د نه استعمالېدو په ضمانت به خبرې وشي. په دې خبرو کې افغان حکومت برخه نه لري. طالبان وایي د جګړې اصلي لوری امریکا ده، نو ځکه د افغان حکومت سره خبرې نه کوي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن د ویتنام په سر ښار هانوی کې خبرې کوي. دوی به د شمالي کوریا اټومي وسلو میزایلو پروګرام په اړه بحث ولري. دا د دوړو مشرانو دویمه غونډه ده. دوی د تیر کال په جون کې په سنگاپور کې خپل لومړی تاریخي ملاقات کړی و، خو د لومړۍ غونډې وروسته د څه پرمختګ اثر نه ښکاري. ولسمشر ټرمپ ویتنام ته له روانېدو مخکې په ټویټر ولیکل چې په بشپړه توګه د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په بندېدو سره به دا هېواد په تیزۍ سره اقتصادي ځواک شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د استعفا له منلو انکار کړی دی. د فروری په 18 د ایرانی حکومت په ویبسایټ خبر شوی لیک کې حسن روحانی جواد ظریف ته ویلي چې هغه او ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پی باور لري. په لیک کې له جواد ظریف غوښتل شوی چې خپل کار ته دوام ورکړي. جواد ظریف د فروری په 15 په انسټاګرام خپل استعفا اعلان کړی و. او سم د لوبو یو خبر، د افغانستان او آیرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ د هند په دارادون ښار کې یوه ورځنۍ کرکټ سیالي سبا کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د 15 ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي ده. تر دې مخکې په دهرادون کې افغانستان او آیرلند درې شل ورځې لوبې وکړي چې درې واړه افغان ټیم ګټلې دي. د دې لوبو په لړ کې به یو ټیسټ میچ هم د دواړو ټیمونو ترمنځ کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ او 1 پیسې اخیستل کیږي او 109.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 102.10 روپۍ او 103.30 روپۍ، یو ایرو 165.50 روپۍ او 155.40 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 10.55 روپۍ او 10.10 روپۍ، یو سعودي ریال 10.10 روپۍ او 10.90 روپۍ، یو افغانۍ 1.40 روپۍ او 1.80 روپۍ او 302 ایراني ریال په 1 پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایراني ریال په 1 پاکستاني روپۍ خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې پېښور او بنو کې به اسمان شین وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 4 لس، په بنو کې به کم نه کم 5 او زیات نه زیات 8 لس، او په کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 2 لس ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواخ تر توړان نکړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هند باندې د مذاکراتو غږ کړی او ویلي دي چې ستونزې دې د خبرو اترو له لارې حل کړل شي. د ډاکټر شکیل افریدی وژل شوی وکیل سمیع الله افریدی کورنۍ غوښتنه کوي چې دغه د وژنې نړیوالې پلټنې دي وشي.
نو چونکې دا خبره عالمی ده، دا کیس عالمی دی، نو ځکه مونږ اقوام متحده ته تک غواړو او مونږ د خپل دی عدالتونو د پولیس انویسټیګیشن د لا انفورمنس ایجنسیز نه مکمل طور پر مایوس یو.
د مومندو سیدونکو او کروندګر د مومندو ډیم جوړېدو ته هیله مند دي او توقعات لري چې
کم از کم دا شاړې زمکې دا کوم چې تاسو د بنجر زمکې نه دا به اوس آباد شي. بل زمونږ د علاقو کې د سکلو د اوبو کمیر روان دي، دوه ګزه اوبه ښکته لاړلې، دا ساتي به اوسره اوچتې شي، د علاقې به اوسه شنې شي.
کارپوهان او د ښځو د حقونو فعالان وایي په چترال کې د ښځو د خودکشۍ پېښې زیاتې شوې دي.
اپر چترال کې خلک ډېر ایجوکیټډ دي، زیاتره تر او جاب او روزګار کې موخې نشته، نو دا چې سټیسفیکشن نه نو هغه له وجې د خودکشۍ نه زیاتېږي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم په هند غږ کړی چې ستونزې دې د مذاکراتو له لارې ورسره حل کړي. عمران خان د فروری په 18 ملت ته په خپله وینا کې ویل د هند تر واک لاندې کشمیر پلوامه ضلع کې په برید کې د هندي او عسکرو تر وژل کېدو وروسته اسلام آباد هند ته د ترهګرۍ په اړه د خبرو اترو وړاندیز کړی. نوموړي دا څرګندونې له هغه وروسته کړي چې د پاکستان پوځ ادعا وکړه چې د فروری 18 سهار وختي د هند 2 جنگي الوتکې په نښه کړي دي. عمران خان ویل چې د هند الوتکې ځکه راغورځول شوې چې وښایي چې که تاسو یعنی هند زمونږ یعنی د پاکستان خاورې ته راتلی شي نو پاکستان هم کولی شي چې د هند خاورې ته ورننوځي. البته نوموړي زیاته کړه چې پاکستان هڅه وکړه چې په جوابي اقدام کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله ونه رسیږي. هغه د هند په مخاطبه کولو سره پوښتنه راپورته کړه چې له دې وروسته به حالات کوم لوري ته ځي. د عمران خان په خبره دواړه هیوادونه د دې جوګه نه دي چې د غلطو اندازو په اساس جنګ وکړي او د ده په وینا پکار دا لپوه او حکمت کار واخستل شي چې روان تاوتریخوالی نور زیات نشي. عمران خان ویل چې د وینا هدف یې د خپلو خلکو په اعتماد کې اخستل دي. د نوموړي تر وینا لمخه پاکستان ادا کړې وه چې د هند دوه جنگي الوتکې په نښه کړې دي. د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د فروری په 20مه په پنډه ښار کې د خبري غونډې پر مهال ادا وکړه چې د چهارشنبه سهار وختي د هند جنگي الوتکې هغه وخت په نښه کړې چې د ده په وینا د پاکستان فضايي حدودو ته ورننوتلې. هغه ادا وکړه چې دوه هندي پایلټان یې ژوندي نیولي چې پکې یو زخمي دی او درملنه روانه ده. آصف غفور په هند غږ وکړ چې کشاله دې نوره نو اوږدوي. دا تر هغه یو ورځ وروسته ده چې د سې شنبې په ورځ د هند بهرنیو چارو وزارت ویل چې شپاړس جنگي الوتکو یې د پاکستان بالاکوټ تحصیل په جبه سیمه کې د مشکوکو ترهګرو یو روزنیز مرکز یې په نښه کړی دی. امریکا په پاکستان او هند د جګړې د نه اوږدولو غږ کړی خو له اسلام آباد یې غوښتي چې په خپله خاوره دې د ترهګرو ډلو خلاف ګامونه واخلي. تاسو د مشال ریډیو خپرونو ته غوږ یئ. اوس ورځو چې د پاکستان پوځ وایي د هند لخوا د پاکستاني حدودو خلاف ورزي کولو وروسته د جواب ورکولو پرته ورسره بلا لار نو پاتې او نن یې د هندو الوتکې په نښه کړې دي. د هند د بهرنیو چارو سیکرټري پرون په نوي دلی کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د هند الوتکو د وسلوالې ډلې جیش محمد هغه مرکز چې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په بالاکوټ سیمه کې په نښه کړې دي. خو بیا پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قومي سلامتي غونډه کې دغه تور رد کړل شو چې ګواکې هلته د جیش محمد مرکز په نښه کړل شو. له سیمینه د مشال ریډیو خبریال احمد الله ته ورسو.
د پاکستان فوز ویان میجر جنرال آصف غفور نن د شروع په ورځ خبري غونډې ته وویل د هند دوه الوتکو نن یو واري بیا د پاکستان د فضايي حدونو خلاف ورزي وکړه او په جوابي کاروایي کې د یاد ملک دواړه الوتکې وویشتې شوې چې یو د پاکستان تر واک لاندې کشمیر او بل د هند تر واک لاندې کشمیر کې راپریوتی. د نوموړي وینا وا د هند دوه پایلټان په ځمکه موجود زمونږ فوج گرفتار کړل چې پکې یو جوبل وو او د درملنې لپاره هسپتال ته منتقل کړی شو او بل زمنګ په ولقه کې دی. بل دا چې هندي رسنیو دا داوه کړي چې د پاکستان یو اف 16 الوتکه راغورځولې نو زه دا واضح کړم چې په دې ټولو عملیاتو کې د پاکستان یادو الوتکو برخه نه ده اخستې. د ذکر دا چې د هند بارنو چارو سیکرټري ویجی ګوکالی پرون د نه پورس په ډیلی کې یوې خبري غونډې ته ویلي ول چې سحر وختي د هند الوتکو د وسلوالو ډلې جیش محمد هغه مرکز چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په بالاکوټ سیمه کې و په نخ کړو. هم تیر ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د قومي سلامتي کمیټې غونډه وشوه چې پکې د هند هغه تورونه رد کړی شول چې په بالاکوټ کې د وسلوالو کیمپ تباه کړی. په غونډه کې وویل شو د هندي برید په غبرګون کې بعد جوابي کاروایي لپاره د وخت او ځای انتخاب په خپل کوي. خو د پاکستان فوز ویان آصف غفور وایي نننۍ کاروایي د خپل حفاظت لپاره کړی. جنگ د مسلو حل نه دی او په نړۍ کې یو مسله هم د جنگ د لارې نه ده حل شوې. نو هند دې زمونږ په دې وړاندیز غور وکړي. د نړیوالې ورورولۍ هم ذمہواري جوړیږي چې خته دی راشي او د حالاتو جاج دی واخلي ځکه چې د دوانو ملکونو ترمنځ جنگ لوجي نه صرف پاکستان او هند بلکې د منطقه هم ډیره متاثره کیدلې شي. مشال ریډیو چکلا د دفاعي چارو کارپو لیفټیننت جنرال ریټایرډ تلت مسعود نه ته پوس وکړو چړومبې د هند لخوا حمله او بیا د پاکستان جوابي وار پر اتلونکي کې څه نتیجې راوتلې شي. نو نوموړې وایي دا خو د جنگ لاره ده او چې په څه ډول د دوانو ملکونو ترمنځ معاملات روان دي نو ښکاري چې حالات به نور هم خرابېږي. دا وخت چې دواړه ملکونه د خپل معیشت د ښه کولو لپاره کمې هڅې کوي نو د داسې تاوتریخوالي له وجې به ورته ډیر نقصان رسیږي او غیر ملکي سرمایه کاران چې په دواړو ملکونو کې کومه سرمایه کاری کړي نه صرف هغوی به په شا کېږي بلکې نور به دې ملکونو طرف ته راتلو نه ډډه کوي. نو زه وایم دواړه ملکونه دې په فوري توګه د خبرو اترو لاره خپله کړي او د مذاکراتو د لارې دې د شخړو حل راوباسي. د پاکستان او هند اړیکې د کشمیر په پلوامه سیمه کې په 14 فروری شوې د هغه برید وروسته ډېرې خرابې شوې چې پکې څلور څلوېښت هندي سرتیری وجلی شول. د حمله ذمہواری وسله والی ډلې جیش محمد اخیستې وه. د برید وروسته د هند وزیر اعظم نریندر مودی خبرداری ورکړی و چې غاښ ماتونکی جواب به ورکوي او په پاکستان یې غږ وکړو د ترهګرو ډلو له ملاتړ د لاس واخلي او خپله خاوره د نورو هیوادونو پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. پاکستان په هغه برید د افغان څرګندونه کولو سره د هند تورونه رد کړل او وینا یې وه که هند ورسره په دې اړه شواهد شریک کړي نو کاروایی به وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په انحال کې امریکا، روس، چین، ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان او نورو ملکونو په پاکستان او هند باندې غږ کړی دی چې له زغم نه دی کار واخلي او له جنگ نه دی ډډه وکړي. د پاکستان او هند ترمنځ روانو حالاتو په اړه د مختلفو خبري ادارو نه راټول شوي معلومات تاسو په دې رپورټ کې واورئ. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي د هوایی ځواک کاروایی د پاکستان په فضایي حدودو کې دننه وه او د هند د تیرې ورځې کاروایی په جواب کې نه ده شوې. وزارت نن سهار دغه بیان ورکړ. دا بیان وروسته له هغې خپور شو چې د پاکستان پوځ دعوه وکړه چې د دوی هوایی ځواک د هند هغه دوه جازونه راغورځولي دي چې د دوی د فضایي حدودو خلاف ورزي وکړه. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور نن په راولپنډی کې په یو خبري کانفرنس کې ادعا وکړه چې د هند دوه پایلټان یې نیولي دي چې یو د دوی په حراست کې دی او د بل زخمی شوی پایلټ علاج په یو پوځي هسپتال کې روان دی. هند تصدیق وکړ چې یو الوتکه یې راپریوته او پایلټ یې لا درک دی. د پاکستان د پوځ بیان دعوه وکړه چې نن سهار دوی د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې شپږ هدفونه په نښه کړل. نوموړي وویل د دې کاروایۍ مقصد بدل اخیستل نه خو یوازې دا ښودل چې پاکستان هم صلاحیت لري او داسې یو کار کولی شي. میجر جنرل آصف غفور وویل چې پاکستان جنگ نه غواړي خو هند چې پرون په بالاکوټ کې کومه بمباري وکړه نو له پاکستان سره د جواب ورکړ ولو پرتا بل لار نه وا. د پوځ ویان د دې خبر تصدیق وکړ چې په پاکستان کې دا مهال ټول هوایی میدانونه د مسافرو د تګ راتګ په وړاندې تړل شوي دي. بلخوازینی هندي رسنۍ د حکومتي سرچینو په حواله وایي چې د پاکستان یو اف 14 جنگي جاز هندي ځواکونو راغورځولی دی. د پاکستان د پوځ ویان د هند دغه دعوی تصدیق نه کوي او وایي چې هیڅ الوتکه نه ده راغورځېدلې. نوموړي وویل چې په نننۍ کاروایۍ کې دوی اف 14 جنگي جاز اډو استعمال کړی نه دی چې هندي دعوه کوي. په ان حال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولسته په ټلویزیوني وینا کې پر هند باندې د خبرو اترو غږ وکړ او امید یې څرګند کړ چې د معاملې په هواري باندې به غور وشي. ای پی خبري ایجنسی لیک د هند بارنو چارو وزیره سوشما سوراج وایي چې د نهه پورس په پاکستان کې د نن د دفاعي حمله مقصد هلته د موجوده ډلې جیش محمد خلاف فیصله کون ګام اخستل وو سو پر هند بیا حمله و نکړل شي. سوراج دا خبره نن په چین کې د روس، هند او چین د بارنو چارو وزیرانو په غونډه کې وکړه. نوموړي وویل چې هند نه غواړي چې تاوتریخوالی زیات شي او ویل چې هند به د ذمہواری نه کار اخلي. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی وایي هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې هوایی میدانونه د ولسی تګ راتک په وړاندې تړل شوي دي. پریس ٹرسٹ آف انډیا وایي چې دغه میدانونه په سرینګر، جمو او لیه کې دي. هندي او چارواکو په دې اړه ایجنس ته لس ویلو ډډه وکړه. د پاکستان او هند ترمنځ سرنګلتیا په داسې حال کې زیاته شوې چې د فروری په 14 د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې پر هندو سرتیرو برید لپاره نوې دلی اسلام آباد ذمہوار وګرځولو. د دغه برید ذمہواري پاکستان میشتې وسوالې ډلې جیش محمد په غاړه اخیستې وه. امریکا، روس، چین، ملګرو ملتونو، د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان او نورو هیوادونو په پاکستان او هند باندې غږ کړی دی چې له زغم نه کار واخلي. د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
پلسنی مو بجو
قبایلی سیمه د بدلون په لور
په یو نیم بجا
تاندې هلی
په پا پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دو نیم بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیم بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
په سلورو بجو. د ډاکټر شکیل افریدی د وژل شوی وکیل سمیع الله افریدی کورنۍ غوښتنه کوي چې دا خه د وژنې په اړه د نړیواله پلټنې وشي. دا غوښتنه د سمیع الله افریدی سوی په پیښور کې د یو خبري غونډې پر مهال کړې ده. نوموړي ویلي چې له پاکستاني او ادارو نه تر ناهیلي کېدو وروسته یې له ملګرو ملتونو د دې غوښتنې کولو پریکړه کړې ده. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث ورسره غږېدلې دي. راځي چې رپورټ یې واورو.
د ډاکټر شکیل افریدی د وجل شوی وکیل سمیع الله افریدی زوی په پیښور پریس کلب کې غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو یو کمیشن دی د هغه د پلار د وجلو د پیښې پلټنې وکړي. د خبری کانفرنس پر مهال د سمیع الله اپریدی زوی عدنان سمیع الله مشال ریډیو ته وویل
ما د بابا د کیس سلور کال مکملیږي د اله چارواکو ته مونږ تلیو مونږ ته هیڅ قسمه انصاف نه دی ملاو شوی نو لہذا په دې بنیاد باندې مونږ دا مطالبه کوو د یونایټیډ نیشن نه چې یو یو ان کمیشن یونایټیډ نیشن کمیشن دی جوړ کړی شي او صاف او شفاف انویسټیګیشن تحقیقات دی وشي د مشرانو د وکیلانو سیرن وکیلانو سره په دې باندې خبر اتریم شوی دی اغم وای چې بالکل ستاسو حق جوړیږي چې موږ د اعلی چارواکو سره د اقوام متحده د خلکو نه د غوښتنه وکړو
یاد دی وی چې د وسلوالو لخوا په بمی چاودنو او هدفي وجنو کې ډیر نور خلک هم وجل شوی دی ولې زیات خلک د هیواد د عدالتونو او ادارو د پلټنو نه مطمئن ښکاری او په زیاتره داسې پیښو کې د ملګرو ملتونو د پلټنو غوښتنه نه ده شوې د سمیع الله اپریدی د زوینمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو په ځواب کې هغه وویل
هغې ذمواری قبول کړه دا خو بیا وروسته مونږ ته د اخباري چارواکو نه پته ولګېده چې ګینې دا تحریک دا د احرار تنظیم الاحرار قبول کړې ده نو چونکې لکه څنګه ما وویل چې دا یو عالمی کیس و د پنړۍ کې غټ کیس و دا د یو غټ ترخګر د ختمېدو یو خبره وه نو چونکې دا خبره عالمی ده دا کیس عالمی دی نو ځکه مونږ اقوام متحده ته تګ غواړو او مونږ د خپل دې عدالتونو د پولیس انویسټیګیشن د لا انفورمنس ایجنسیز نه مکمل طور پر مایوس یو نو د دې هر څه باوجود دا د سټیپ بای سټیپ د دې منډو تړلو نه هر څه نه مایوس نه باوجود مونږه ګینې دا لار خپل کړ شي مونږه د یو ان کمیشن مطالبه وکړو
یاد دی وی چې سمیع الله اپریدی د ډاکټر شکیل اپریدی په مقدمه کې د هغه وکیل وو او سلور کال وړاندې په پیښور کې د هدفي وجنو په یوه پیښه کې وجل شوی و او ډاکټر شکیل اپریدی په ایبټ آباد ښار کې د اوسامه بن لادن د وجلو د پیښې وروسته نیولې شوی و خو په عدالتي مقدمه کې د حکومت لخوا په هغه باندې د لشکری اسلام وسلوالې ډلې سره د تړاو تورونه لګولې شوي دي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ وای په دې اړه به تپوس کوي چې دی ولې د بارنو چارو له کمیټه ایستل شوی دی دی وای دا یې حق دی چې حکومت ورته جواب ورکړي د یادې کمیټې مشر مشال ویډیو ته ویل دوی په دې نه دي خبر چې دا ګام ولې اخیستل شوی دی بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د ولس استازي محسن داوړ وای نن به له حکومت څخه تپوس کوي چې ولې د دنوم د بهرنیو چارو له کمیټې څخه ایستلې ده محسن داوړ بیگا مشال رادیو ته ویل دا د قومي اسمبلی د هر غړي حق دی چې په دوو کمیټو کې به شامل وي د ویل نه حکومت او نه هم اپوزیشن د په کومه کمیټې کې شامل کړي وو خو بیا سپیکر ته تر درخواست ورکولو وروسته د بهرنیو چارو په قائمه کمیټې کې شامل کړل شو موسین داوړ وویل له سپیکر اسد قیصر څخه تپوس کړی وو خو هغه داسې ځواب ورنه کړ چې د یې مطمئن کړی وای
د اپوزیشن چې څونه ممبران دي د اپوزیشن چې څونه مشران دي د هغې سره ما خبره هم کړې وه په دې باندې تفصیلا زه هغې سره میلاوېږم یو درخواست هم ورکوم سپیکر ته دا اوس زمونږ د اپوزیشن په برخه کې ماته میلاوه د دې کمیټې کو هم د حکومت حق دی هم په د اپوزیشن حق دی دا داسې نه دی چې خالي کې د خالي حکومت کسانی نو ټول اپوزیشن په دې باندې سره غونډوم او سپیکر ته په دې باندې احتجاج کوم
د پاکستان په قومي اسمبلی کې ټولي څلور دیرش کمیټې دي او د بهرنیو چارو په دې کمیټې کې شپاړس غړي دي چې اته د حکومت او اته د اپوزیشن ګوندونو استازي دي د دې کمیټې مشري د واکمن تحریک انصاف غړي ملک محمد احسان تیوانه کوي له نوموړي څخه مې وپوښتل چې د محسن داوړ د ایستل کېدو وجه څه ده نو هغه وویل د دې واک د قومي اسمبلی له سپیکر سره دی ده وویل زه په دې نه یم خبر چې دا ګام ولې اخیستل شوی دی
ممبران کمیٹی کا کوئی ایسا اعتراض نہیں تھا
نه د کمیټې غړو او نه هم د کمیټې د مشر په توګه ما څه اعتراض درلود دا سپیکر خپل اختیارات استعمال کړی دي او دا رد بدلې کړی دی موږ به ډیر خوشاله وای که محسن داوړ را سره وای موږ به ډیر خوشاله وای ځکه چې هغه ډیر فعال دی او خپل فکر لري او ظاهروي نو زما همدردی لا محسن داوړ سره ده
د پارلماني چارو پو سنیټر تاج هیدر وای د محسن داوړ استل کېده ل جمهوریت پلوا سم کار نه دی سوی د ویل په کار د چي د پارلماني چارو پر مخړولو لپاره د سلار خپل کړل سي چې ټول پارلماني استازي پکې شامل وي
جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ سب کو شریک کریں تب
چٹول پکی شامل کڑے شینو چارے با پر مخزی خدا سے دغڑو استل کمیٹی کمزور کوی او دا ډیره مهمه کمیټه د زکه چې د هر څه جاج اخلي حکومت او ډیپلوماټانو ته وړاندیزونه ورکوي.
محسن داوړ په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د ولس د استازیتوب ترڅنګ په پښتون ژغورنې غورځنګ کې هم ډیر فعال دی. نوموړی نه یوازې د روان کال په پایل کې دوبۍ ته له تګ څخه ګرځول سوی و بلکې بلوچستان ته پر ننوتلو یې هم بندیز لګول سوی دی. محسن داوړ وایي دا ټولې کیسې ورسره د پاکستان د استخباراتي ادارو په امر کېږي خو کومې ادارې په څرګنده داسې کړنې نه منلې او نه یې هم ردې کړې دي.
د بوروال کاکر رپورت تاسو اوریدو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مومندو بارانی ځمکو کروندګر وایي چې هغوی ته تر ټولو زیات مشکل په ګرمۍ کې د اوبو وي، نو دوی غواړي چې د مومندو ډیم په منصوبه دې کار شروع کړل شي. دوی وایي چې په دې سره به د هغوی روزګار هم سم شي او د څښلو اوبه به هم ورته پیدا شي. بلخوا د مومندو نه د قومي اسمبلی غړی ساجد مومند وایي چې ممکنه ده د روان کال د مارچ په 15 د ډیم د جوړونې باقاعده پرانستو شي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د محمد بارانیز مکو کروندګر وای هر کله که محمد ډیم جوړ شي د هغوی د کروندو کاروبار به لاسي واشي او ممکنه ده د هغه خلکو چې دغه بندې زمکو ته اوبو ورشي بیروزګاری به ختم شي. د محمد ډیم نه د اوبو د لاندې راتلونکي زمکه د پلان غار پټي باندې شهید باندې دامان او پنډیالی دي چې هواري هم دي او په بارانونو کې پر خلک کروندې هم کوي. خو کوم دغه زمکو ته مشکل ورپیخ دي نو هغه د اوبو دی. عربستان وای چې د هغوی زمکه هر رقم فصلونه او سبزیانې ټوکوي.
دا ټینډه د کېده جی بادرنګ دی دغه کریلر راځي کدو راځي قسم قسم داسې مختلفه سبزی دي. یو سبزی نه ده چې یو سبزی ده کنه.
تاسو په یو جرب باندې مانه څومره کسان مشغول دي؟ تاسو
یاره دغه څلور کسان چې مخشل وای په دې باندې لګي وای کار وکړي.
خالد خان هم په دامن کې ناستو او پیاز یې کړل. مشال ریډیو ته وویل چې دا څوره وړاندې بارانونه نشو نظمکه وترانه ولې خو که پراتلونکي کې بارانونه ونه شو نو د هغوی په کویانو کې هم اوبه کمی شي او فصل او سبزی نه کیږي.
چې کم از کم دا شاړې زمکه دا کمی چې تاسو دا بنجر زمکه نه دا به اوس آباد شي. بل زمکه د علاقو کې د سکلو د اوبو کمی را روان دي. دوه دوه غزه اوبه ښکته لاړلې کومه مخکینه ساته چې دا ساتي به اوس روچتی شي د علاقې به اوس شنی شي او بل خلک بوسه پر روزګار شي ډیر زیات.
دغه کروندګر محمد ډیم ته پته مدي او غواړي چې دغه بند زر تر زر جوړ شي. نو د محمد نه د قومي اسمبلی غړي ساجد محمد سره مې خبرې وکړې او هغه د ډیم د جوړونې اپډیټس یا تازه معلومات داسې راکړل. د ساجد مومن په وینا چې د ډیم نه د نهرونو نظام د لاندې به کوزه مومندو په لاکونو جریبه ځمکه خړوبېږي. ولې د بر مومندو دپاره هم د نهرونو منصوبه شته دی او چې تر کومو ځمکو پورې اوبه ممکنه ده چې ورسي اوبه به ورته ورسول کیږي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
د مومندو حال ما په دې رپورت کې واورېدو. ورزو افغانستان ته چې هلته د خوست مدني فعالان او ځوانان له خلکو غواړي چې د خپل چاپیریال په سمسورتیا کې برخه واخلي. دوی زیاتوي کچري د سپرلي په دې ورځو کې هر کس یوازې یو نیالګي کینوي او د ساتنې او پالنې مسؤلیت یې په غاړه واخلي نو په نږدې راتلونکي کې به ټول چاپیریال شین او سمسور شي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورت لري.
خوستیو فعالانو او ځوانانو یاد سرګندونې په خوست کې د هیوادپال ځواک په نوم د یو مدني بنسټ د فعالانو لخوا د نیالګیو د کینولو په یوه میله کې وکړي. د یاد بنسټ یو تن فعال محمد کمین انوري مشال راډیو ته وویل
دغه غونډۍ تاسو شاهد حالې چې 15 مخکې دا یوه خړه تاپه وه عمل نه تاسو وینئ چې شنا صحاوی نه جوړ شوی دوه ونې مونږ پلنه کړی دو ستنه مو کړی دو هم د سروای نه هم د اوبو نه نه موږ ستنه کړی دو او اوس موږ په سلګونه ونې وړې دي د ټولو ملګرو د هواد پاس واک ملګرو په شخصي لګا نو نن عمل نه وینئ چې موږ دی ونه شر لرو ملال لرو نو داغه ونې مونږ کینه وو پلنه کو.
مدنی فعال ولی مت خان خادم وای په اول ګام کې به په هغه سیمو کې نیالګي کې نوي چې د 13 کلونو نیالګي په کې وڅ شوې دي.
هیلمن یو چې دغه نیالګي چې سکل کې نو هم به خانه نتیجه زکه ورکی چې ساتنه پلان مسولیت زموږ په غاړه ده.
ټاکل شوی د 4 په ورځ د زرغون خوست په نوم د نیالګي د کینولو میله چې هر کال د خاروالې ریاست لخوا د 2 ورځې لپاره روانوي پایل شي. په یاد میله کې د نیالګي د کینولو ترڅنګ د پښتو د مشهور سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرتونه، هنری برنامه، اتنونه او نوری خوشحاله هم ترسره کیگی چه عموماً ده نور ولایتونو دیو شمیر ملمنو ترسنگ گند سیموال پزانگل دو زوانان پکی برخاخ دی.
تبصره، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او ده مشال اونی سی خبرونه
زمان پا بپانه mashalradio.com کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد.
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ د ماخام 5 بجې کېدونکې دي لنډ خبرونه له بشیر غواخنور.
تر هغه وروسته چې نن د پاکستان او هند چارواکو د یو بل د جازونو د غورځولو دا وی وکړي، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هند ته د رواني کشالی ختمولو لپاره د مذاکرات وړاندیز کړی دی. هغه په ټلویزیون د پاکستان ولس ته د خطاب په محل نن وویل چې دواړه خواوې داسې وسلې لري چې په استعمال سره پراخه تباهي کېدلی شي، نو پکار ده چې مسایل د خبرو اترو له لارې حل شي. د دې وړاندیز په اړه هند تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د قبایلي ضلعو ځینو مشرانو له وفاقي حکومته غوښتنه کړې چې د دې سیمو د پرمختګ لپاره د هغه پیسې ورکړي چې صوبې ته ورکول کېږي. دوی نن په پېښور کې په یو سیمینار کې وویل چې ویجاړو شو کورونو په جوړولو دې هم لاس پورې شي. د امریکي جاسوسي ادارې سي اي سره د القاعده ترهګرې ډلې د مشر اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کوونکي ډاکټر شکیل افریدي وجل شوي وکیل زوی عدنان سمیولا وایي د ملګرو ملتونو یو کمیشن دي دغه د پلار د وژنې پلټنې وکړي. سمیولا افریدي 4 کاله مخکې په پېښور کې وجل شوی وو او ذمهوري جماعت الاحرار وسطواله ډلې منلې وه. عدنان سمیولا نن مشال ریډیو ته وویل چې انصاف غواړي او دا باید معلومه شي چې پلار یې رښتیا چا وژلی دی. د افغانستان سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې پیل شوې خبرې نن په دویم ورځ هم دوام لري. په دې خبرو کې افغان حکومت نشته. طالبان وایي د جګړې اصلي لوری امریکا ده، نو ځکه افغان حکومت سره خبرو ته نه کېني. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د خپل بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د استعفا له منلو انکار وکړ. جواد ظریف د فروری په 15 په انسټاګرام د خپل استعفا اعلان کړی و، خو د فروری په 10 د ایراني حکومت په ویبسایټ خپره شوی لیک کې حسن روحانی جواد ظریف ستایلی دی، ورته ویلي دي چې خپل کار ته دوام ورکړي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر غواخ تر توړاندې کړل. اوس ته پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو، د مشال ریډیو خبريال احمد الله در توړاندې کوي.
آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې تیر سهار وختي د هند الوتکې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر هوایی حدونو ته راننوتلې وي، خو د پاکستان جنگي الوتکو په سم وخت جوابي اقدام وکړ او د یاد ملک الوتکو د تیښتې پر وخت په بیړه کې د بالاکوټ سره نږدې بمونه غورځولي، خو چاته یې ځاني زیان نه دی اړولې. پاکستان ویلي د هندي برید په غبرګون کې بعد جوابي کاروایی لپاره د وخت او ځای انتخاب پخپله کوي، او د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي به د برید موضوع په نړیواله کچه راپورته کوي. ورسپانه لیکي هند چې په کشمیر کې کم ظلم زیاتې شروع کړی، نو د نړۍ توجه د هغې نه اړولو لپاره د پاکستان پر ضد یې بې ځایه پروپیګنډا شروع کړي او په پاکستان وسلوالو ته د پناه ورکولو تورونه لګوي. خو ټولو ته معلومه ده چې پاکستان په خپله د ترهګرۍ نه ځپلی شوی ملک دی، او د ضرب عظم او رد الفساد عملیاتو د لارې یې د ملک نه د وسلوالو خاتمه کړې. ورسپانه لیکي د پاکستان ملګري ملکونو سره سره OIC او ملګرو ملتونو له دې لړ کې خپل کردار لوبول پکار دي. نوای وخت ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي هند د لاین آف کنټرول خلاف ورزي په یو داسې وخت کې وکړه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د پلوامه پیښې له وجې حالات د وړاندې څخه ډېر خراب وو، او د 1971 جنگ وروستو دا لومبی ځل دی چې د هند الوتکې د پاکستان حدونو ته راننوتلې. ورسپانه لیکي هند خپل دې ګام له وجې نه صرف د پاکستان بلکې د دې ټولې سیمې امن د خطرې سره مخ کړو. د پلوامه حملې وروستو پاکستان هند ته ویلي چې د پیښې په اړه دې ورسره شواهد شریک کړي، نو کاروایی به وکړي. خو هند په ځای د ثبوتونو ورکولو حمله وکړه چې له وجې دواړو ملکونو کې د جنگ ماحول پیدا شوی. ورسپانه لیکي جنگ د مسلې حل نه دی، دواړو ملکونو لپکار دي چې خپل منځي شخړې د خبرو اترو د لارې هواري کړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان ویلي چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې رجسټرډ وي بینک اکاونټ خلاصولی شي، او دا هر څه ډېر مخکې کول پکار وو. ورسپانه لیکي رجسټرډ افغان کډوالو ته د بینک اکاونټ خلاصولو حق ورکول ځکه یو ښه ګام دی چې د بینک لارې د پیسو لیګلو را لیګلو لوجې نه صرف د منی لانډرینګ مخه به ونیولې شي بلکې ټیکس را جمع کولو شر به ورسره هم زیات شي. ورسپاڼه لیکي په پاکستان کې چې څومره هم غیر ملکیان میش دي پکار ده چې حکومت سره یې ټوله ډیټا موجوده وي او چې په څومره څانګو کې کېدلی شي ورته د قانون مطابق اسانتیاوې ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې د پلواما برید وروسته د هند او پاکستان اړیکو ته کتنه کړې ده او لیکي چې باید دا دواړه هیوادونه د جګړې پر ځای بله لاره خپله کړي. بلخوا نېشنل انټرست مجلې د امریکا او طالبانو د سازو ترمنځ د خبرو په موضوع لیکنه خپره کړې او وایي چې په وروستو څو ورځو کې د سولې په موخه په خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسا اجمل ناورو. ګارډین ورځپاڼه لیکي د فبروري په 14مه د هند تر کنټرول لاندې پلوامه سیمه کې په ځانمرګي برید کې 40 هندي سرتیري وشل شو چې ذمهواري یې جیش محمد وسلوالي ډلې منلې وه. له دې وروسته پاکستان او هند یو بل پر ضد بیانونه ورکول پیل کړل. ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند لخوا غلطي اندازې لګول تر ټولو لوی ګواښ دی. ګارډین لیکي پاکستان باید دغو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي چې د بندیزونو لګېدو باوجود دا هیواد په خاوره فعالیت کوي. د ورځپاڼې په خبره هند او پاکستان له پکار ده چې د جګړې پر ځای بل لاره خپله کړي. ګارډین ورځپاڼه لیکي په 1999 کال کې پاکستانی ځواکونه له هند سره په پوله واوړېدل او کارګل غرونه یې ونیول. اسلام آباد هغه مهال د اټمي وسلو پر ځای کولو تیاری هم کاوه. خو بیا وروستو ځینو نړیوالو مشرانو د یوې سیمه ییزې جګړې پیلېدو په دې کې د میلیونونو کسانو د وژنې په اړه خبرداری ورکړ. په دې موده کې د امریکا پخواني ولسمشر بل کلینټن پر پاکستانی اسټابلیشمنټ ټینګار وکړ چې له اټمي وسلو لرې پاتې شي ګڼي دا به ډېر مشکلات جوړ کړي. بلخوا نېشنل انټرست مجلې لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې خاص استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې ډېر مهمه پرمختګ کړی دی. امریکا ویلي چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمېره کمه کړي او که حالات سم وي نو خپل ټول پوځیان به راوباسي. مجلې لیکي هیله ده چې د بشري حقونو د یقیني کولو ژمنې هم پوره کړل شي. د وروستیو کې په قطر او متحده عرب اماراتو کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې وشوې خو پکې افغان حکومت نه شامل. ورځپاڼه لیکي که د طالبانو افغان مشر اشرف غنی ترمنځ مذاکرات پیل شول نو په دې کې به مهمه خبره امنیت او د هیواد امنیتي ځواکونه وي. د مجلې په خبره طالبان افغان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت غیر قانوني ګڼي او دا هم غالب امکان دی چې غي د موجوده افغان پولیس او استخباراتي ادارو ختمولو غوښتنه وکړي. مجلې لیکي د طالبانو د دې دریس لپاره بلګ تر لګه د پکار وي چې د کورنیو چارو او دغه دفاع وزارت طالبانو ته وسپارل شي. نېشنل انټرست لیکي که داسې وشول نو کابل او واشنگتن ته به مخنیوي کول ګران شي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا 625 کیلو هرتز. لنډې سپې 2011 پینزل ازر او سو شپیته دیار لزر پینز سو آتیا اول ازر آت سو آتیا کلو هرسا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. روسته 2014 کال په مارچ میاشت کې د یوکرین په کرایمیا ټاپو وزمه کې په سرکاري ودانو قبضه او په هغه سیمه کې د موجودګۍ خبره رد کړې وه. خو روسته یې ومنله چې د دوی پوځیان هلته موجود وو. روس په 2014 کال کې کرایمیا ځان سره شامله کړې وه. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ درته ګل ایاز دروروي.
د 2014 کال د فروری په 28مه په درنو وسلو سنبال وسلوال د اوکراین سیمې کرایمیا پارلمان ته ننوتل او په ودانې د روس بیرغ ځوړند کړو. په دغه پارلمان قبضه یو ورځ له هغې وروسته وشوه کله چې روس پلوه او د روس ضد مظاهرهچیانو ترمنځ نښتې وشوې. دا نښتې په داسې حال کې وشوې چې روس پلوه ولسمشر ویکټر یانکوویچ له هېواده وتښتېدو. دا شروعات وو. په راتلونکو دوه اونیو کې په کرایمیا ټاپو وزمه کې کمانډوز ځای پر ځای شوي وو او د اوکراین فوزي اډو او نورو ستراتیژیک ځایونو کنټرول یې ترلاسه کړی وو. دا ټولو تخ کاروا چې دا روسی فوجیان دي. خو روس په لومړي سر کې د دې تردید کړی وو. خو روس یې په مارچ میاشت کې کرایمیا ټاپو وزمه له روس سره شامل کړه. روس په هغه وخت کې ویلي وو چې په کرایمیا کې مقامی خلکو د خپل دفاع لپاره یو یونټ جوړ کړی وو. د کرایمیا په پارلمان د وسلوالو قبضې وروسته روسی سرتیرو په هغه سیمه کې ایرپورټ کنټرول ترلاسه کړو. په هماغه ورځ اروپایي ټولنې لپاره د روس سفیر یورو نیوز ته ویلي وو چې په ایرپورټ کې دا روسی سرتیري نه دي او نه هم په هغه سیمه کې د دوی فوجیان موجود دي. خو د څو اونیو راهیسې انکار روس ته د 2014 لسم کال د مارچ په شپاړسم روس خپل دریځ بدل کړو او کرایمیا په روس کې شاملولو لپاره د رفرنډم لاره هوار کړه. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی سلو غړو هیوادونو دا ټول پوښتنه غیر قانوني وبلله. د دې وروسته د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په لومړي وار ومنله چې په ټاپو وزمه کې روسي سرتیري فعال دي او مقامي خلکو سره رفرنډم په برخه کې مرسته کوي. په هغه وخت کې د روس ولسمشر کرایمیا ته سل فوجي افسران هم لیږلي وو. د دوی په وینا په کرایمیا کې د روسي فوجیانو ځای پر ځای کولو مقصد اکثریتي روسانو او مقامي خلکو ژوند خوندي ساتلو، ځکه چې په سیمه کې د تشدد پیښې زیاتې شوې وي. د روس لخوا د اوکراین کرایمیا ځان سره شاملولو وروسته ولسمشر ولادیمیر پوتین په مختلفو مرکو کې دا خبره ومنله چې په کرایمیا کې له شروع نه د روس سرتیري موجود وو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د فرانس خبری ایجنسی اف پی په خپل یو رپورت کې د هند لخوا د کنټرول کرخې پورې غاړې وروستي هوایي برید په تناظر کې لیکنه کړې ده. ایجنس وایي چې هند او پاکستان تر اوسه د کشمیر په لانجمنه سیمه دوه غټ جنگونه او بې شمېره وړې وړې نښتې کړې دي. د دې رپورت مهمې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
اے ایف پی خپل دی رپورٹ کې وایي د کشمیر سبرخه د پاکستان او سد هند تر انتظام لاندې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې لانجمنه سیمه کې د کنټرول لاین موجود دی. اسلام آباد او نوې ډیلی دواړه غواړي چې ټول کشمیر له ځان سره یو ځای کړي. له دې وجې دواړو هیوادونو دوه لوی جنگونه او بې شمېره وړې نښتې کړې دي. د هند او پاکستان ترمنځ اولنې نښتې هغه مهال وشوې چې په 1947 کال کې له تقسیم وروسته د کشمیر مهاراجا دغه سیمه له هند سره د یو ځای کولو اعلان وکړ. بیا په 1950 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لوی جنگ وشو. د هند او پاکستان ترمنځ دویم لوی جنگ په مشرقي پاکستان یعنی موجوده بنگلاديش کې وشو. په دغه جنگ کې د مشرقي پاکستان خلک د پوز خلاف راپاسېدلی وو چې هندي پوز یې د ملاتړ لپاره مشرقي پاکستان ته داخل شو او په نتیجه کې بنگلاديش جوړ شو. د دې رپورت تر مخه په 1947 کال کې د کشمیر د لانجمنې سیمې په سیاچین گلیشیر کې د هند او پاکستان د پوځونو ترمنځ نښتې وشوې. بیا په 1999 کال کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کارګل سیمې ته پاکستان په لوه وسلوال ننوتل چې پر ضد یې د کاروایي پر مهال د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ 100 ورځې نښتې جاری وې. ای ایف پی لیکي چې په 2014 کال کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په هندي ځواکونو د وسلوال برید وروسته نوې ډیلی ادعا وکړه چې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې یې په محدوده پیمانه پوځي برید یا سرجیکل اټیک کړی، خو پاکستان دغه ادعا رد کړې وه. او اوس د نهه په ورځ هند بیا ادعا وکړه چې د پاکستان په بالاکوټ کې یې هوایي بریدونو کې وسلوالو ته درنا مرګ ژوبله واړوله، خو پاکستانی چارواکي وایي د هند جنگي جازونو برید یې ناکام کړی او هغوی تش په ځنګلونو بمونه غورځولي دي. هند دا کاروایی د کشمیر په پلواما کې د پاکستان میشت وسلوالې ډلې جیش محمد لخوا په هندي امنیتي ځواکونو د برید وروسته کړی ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا د حکومت استازي او طالب مشران له افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه یو توافق ته نږدې شوي دي. د طالبانو یو ویان چې د قطر په خبرو کې برخه اخلي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې په روانو خبرو کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په موضوع سلاو نشي، نو د خبرو په راتلونکي دور کې به په دې اړه موافقې ته ورسیږي. د قطر خبرې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د افغانستان له خاورې نه بل کوم هیواد ته د ګواښ د پیښېدو په هکله د طالبانو د ضمانت په سر متمرکز دي. رضوان مراد رپورټ لري.
د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ 5 ځل خبرې چې د قطر په مرکز دوحه کې پیل شوې دي نن دوهمه ورځ هم دوام کوي. که څه هم د دواړو خواو ترمنځ د پرونیو خبرو جزئیات او پایلې نه دي په ډاګه شوي، خو طالبان وایي دوی خوشبینه دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې طالبان به ضمانت کوي چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد نه کارول کیږي یو توافق ته ورسیږي. د طالبانو د قطر د دفتر یو ویان سهیل شاهین اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي، هر کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او دغلته یو اسلامي دولت جوړ شي بیا نو جګړې ته اړتیا نشته او سوله به ټینګیږي. سهیل شاهین ویل دي چې د سولې پر اطلو سره به طالب وسوال د افغانستان په ملي اردو کې شامل شي.
We have two core issues. The withdrawal of all foreign forces from Afghanistan is
دوی وی منګه دوه کلیدی مسالې لرو. له افغانستان څخه د ټولو بهرنوي ځواکونو وتل مو هدف ده. د امریکا لپاره بیا دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان خوره به د امریکا او د هغې د متحدانو پر ضد نه استعمالیږي. افغان حکومت چې تر اوسه د امریکا او طالب استازو ترمنځ له روانو خبرو بهر پاتې وای، تر څو پورې چې د امریکا لخوا د قطر د روانو خبرو رسمي جزئیات په ډاګه نشي، په دې اړه څه ویل به له وخت نه مخکې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر د قطر د خبرو دا پنځم پړاو مهم وبلو. وی ویل چې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې طالبان به په څه ډول د افغانستان پر خاوره د حقانی شبکې، القاعده شبکې او نورو وسلوالو ډلو د فعالیت او امریکا او متحدانو ته د دې ډلو د ګواښ مخه نیسي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د سولې له خبرو انکار کړی، خو متحده ایالات او ناټو تړون ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې موافقه به د افغان حکومت په مشرۍ او محوریت کېږي. امریکا ویلي طالبانو سره د قطر خبرې اترې د افغان حکومت او د دې ډلې ترمنځ مذاکراتو ته د زمینې برابرولو په هدف کېږي، خو طالبانو د روانو خبرو اترو په ټولو پړاوونو کې تر اوسه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی او له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې رد کړې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د عوامي نشر ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین وایي حکومت تر انضمام وروسته د قبایلي ضلعو له ولس سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د دې سیمو د ولس لپاره په پارلمان کې غږ پورته کوي. د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزي ورسره مرکه کړې ده. راځي چې ورته غوږ شو.
بیا صاحب د چکل د اف سی آر د ختمېدو خبرې وي، په هغه وخت کې عوامي نیشنل پارټي تحریکونه هم چلول، غږونه هم پورته کول، خو اوس د انضمام نه پس چې کوم د حقوقو خبرې دي عوامي نیشنل ګوند غږ نه راځي؟
نه جی، داسې نه دا تاسو ته ناست یم. زه د عوامي نیشنل پارټي مرکزي جنرل سیکرټری، مونږ د قبایلو حق چې قبایل نه دي اوس سیټل بیلټ والا دي، دا د عین مطابق چونکې یو کار وشو، دا د دوی حق دی چې دا باور کوي. او مونږ چې دا ټولې خبرې وکړي دا هم د دې لپاره وکړي چې دوی دا کوشش کوي چې د لیویز اکټ جوړ کړي، نو هغه د مطلب د اف سی آر یو دویم شکل دی. دا مونږ په هیڅ قیمت نه مانو. شکر دی چې عدالتونه مطلب چې لاړل قبایلو ته، اوس به چې کوم نه نو دا کار سر ته ورسي. داسې یو کار بنی کی چې بد عین خلاف دی.
اچھا، د صوبایي سیټونه، صوبایي سملا چې کوم سیټونه دي په هغه باندې عوامي نشل ګوند؟
بالکل، یو خدای ډیره ناجیزه ده. د شپاره سیټونه مقرر کړی دي. دا خو مونږ دې ته سریرش فیر او سریرش دې منلی مو. یو ټیم کې دې دریوش منلی او بیا سریرش خبره وا، خو یا دریوش یا سریرش، خو چې هغه منلی نو دا شپاره سده کم زینه راوړل. او مونږ وایو چې دا دې مطلب یو سریرش کی او په هغه بنیاد د الیکشن وشي. خدا دې ناجیزه کړی دي چې مردم شمارې کې زمونږ د قبایلو تعداد کم لیکلې دي، نو دې مونږ سره سلوبې کوي. زما په قبایل چې کله مرکز سره او قبایلو، نو دا یو کرولو، نو چې د خیبر پښتونخوا سره شنو 500 لکه شو، نو داسې خو لامه زوکنی لیدلې چې هغه آبادی خو زیاتیږي او کمیږي نه. نو زمونږ آبادی ډېره زیاته په کار دی چې د 1.5 کروڑ په ځای 2 کروڑ ولیکي. لهذا دوی له دې پوره حقوق ورکړي او د هر یو ضلع په سر د یونیورسټي جوړه کړي، ځکه چې دلته زما قبایل ینګ جنریشن هغه افیکټ شو. مطلب د انجینیرینګ سیټونه لاړل، د میډیکل سیټونه لاړل، د اګریکلچر سیټونه لاړل، د لا سیټونه لاړل. په کار دی چې ته وته یونیورسټي جوړې کړي چې د ته خپل مراتب ملو شي، او دا چې تر څو یونیورسټي جوړې نه تر هغې پورې چې کوم نه نو دی له د خیبر پښتونخوا او د پاکستان په یونیورسټي کې زیونه ورکي چې د تعلیمونه متاثر نه شي.
د غوښتنو ته تر کوم حد پورې ځای ده؟
مونږ خو عوامي نشي پارټي، ما دلته تاسو واورېدل چې ما وایي چې کدی ګرم قدم علي ګرم الو، کدی یخل یخل. مونږ د دې په حساب عوامي نشي پارټي په خپل سطح باندې په سینټ کې خبره کوو، په قومي سملای کې به خبره کوو، په صوبای سملای کې به خبره کوو چې هر قدم چتولې عوامي نشل پارټي په خپل سطح مچتي او دای سربا د قبایل د سابقه چې کیندې سره پوره مرسته کوي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
پلسنی مو بجو
قبایلی سیمه د بدلون په لور
پیاونی مبجا
تاندې هلی
په پا پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
په سلورو بجو. د خیبر پښتونخوا په چترال کې د خزو د ځانوژنې پیښې ډېرې شوې دي او د یوې شمېرې تر مخه په 2013 کال کې شاوخوا سلوي خزو ځان وژلې دي چې د سکولونو زده کوونکي هم پکې شامل دي. د صوبې حکومت په دې اړه د پلټنو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده. نور معلومات د شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا په غریزه سیمه چترال کې د خزو د حقونو دفاع کوونکي وایي چې په خزو کې د خودکشي یا ځان وژنې پیښې ډېرې شوې دي او د دغې تر شا د علتونو معلومولو لپاره باید په حکومتي کچا منظم کار وشي. د چترال د کیلاش سیمې نه د صوبې د اسمبلۍ غړي وزیرزاده کیلاش بیګا مشال لیډو ته وویل چې په چترال کې په تیر کال کې خواوشا څلوېښتو ښځو ځان وژلې دي چې ځینې پکې د سکولونو او کالجونو زده کوونکي هم وي. نوموړی زیاتوي
اپر چترال کی دیر دے اپر چترال کی اپر چترال کی خلق دیر ایجوکیٹڈ دے زیادہ تر اور جاب اور روزگار سے موقع نشتا نو دا سی جو سیٹسفیکشن نہیں نو اغیل واجہ دا خودکشیان نظر کی گی دا سی وہ خودکشیان ما وادونو پتا گا ہم کی گی لیکس ہے چی یو جنہی مرضی باندی ہونے شی یا با غیب مرضی دا غمیل ہونے شی نو دا سی ہم خودکشی کی گی دیر پارا دا پیرنس ایورنس
د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د دې ځان وژنو تر شا د علتونو معلومولو لپاره یوه څلور کسیزه کمیټه هم جوړه کړې وه. دې کمیټې خپل راپور د صوبې حکومت ته وړاندې کړی دی. په دغه اړه د صوبې د اسمبلۍ غړی وزیرزاده زیاتوي
حکومت کمیټې جوړ کړې دی ڈی جی ہیلتھ په نگرانی کې کنه اور ڈپارٹمنٹ پر انوالو ہے کار کے لگیا ہے دے کمیٹی کی ڈی ایچ او چترال دے ڈپٹی کمشنر چترال دے اور لائن ڈپارٹمنٹس دے دے کمیٹی جکم جوڑ شوی دے دے صوبائی دا دا یو ریکمنڈیشن ہم ورکر دے اویئرنیس کمپین کے سکولونو کی اور نور دا علاقوں کی اور صرف مسائل دے کنا جس سے مسئلہ دا پا رہے دے خوشی کے کی آگے سے مسائل آئیڈینٹیفیکیشن اور آگے ریڈریسل دا پا رہے دے کار کے
راپور نوایی چې ډېرو ښځو په تېره سموده کې یا ښځو هرجن مواد خوړلي او یا یې د چترال سیند ته دانګلي دي. په دې کې ځینې هغه زده کوونکي هم وي چې د لسم په امتحان کې د بریالي کېدو لپاره د خپلې خوښې نمبرې نه وې اخیستې. په چترال کې د بشري حقونو د دفاع د یوې غیر سرکاري ادارې د بشري حقونو د څانګې یو چارواکي نیاز اے نیازی وایي چې د دې وجنو تر شا یو شمېر ټولنیزې نفسیاتي او اقتصادي وجې دي چنو رسیڑنا او کار پہ پکار دے.
د د پوینا د ځان وژنې بنیادی وجه په خصو کورنۍ تشدد دی. ځینې د جنسي زیاتې پیښو وجه هم کېدای شي. خدا داسې نه ده چې دا سل فیصد سم وي. د دې په نورو وجوهاتو کې غربت هم دی او د دې نه علاوه ماشومان جنکې او خاصې حساسې شوي هم دي. ټي وي ګوري، دوی بیا د کراچۍ او د لاهور د جنکو ژوند ګوري او بیا د خپل ژوند په چترال کې چې یو لری پرته سیمه ده.
د چترال ضلع د روغتیا د څانګې او چارواکي اسرار الله مشال لیډو ته ویلي چې د دوی د شمیرې تر مخه تیر کال یوازې 12 ښځو ځان وژلې دي خو ځایي خلک او د حقونو دفاع کوونکي دغه شمیره ډیره لږه ګڼي. اسرار الله زیاتوي حکومتي کمیټي د کره شمیرو معلومولو لپاره خپلې هلې ځلې پر مخ وړي.
مختلف زیگون ہوتا ہے کم کم زیر سرا دے خلق تعلق دے اگر زیگون تو بزی او اگر زی کے بعد کونسلنگ با کی گی تپوسن با کی گی معلومات با کی گی نو بے آخر کی سیو دگی تو منگر سو چی آخر دے سو وجہ دے چی آسا وجہ مان دے دلتا سویسائیڈل کیسیس کی گی.
په چترال کې د ښځو د حقونو دفاع کوونکي وایي چې د یوې اندازې تر مخه د کال 2011 راهیسې تر اوسه 168 ښځو په دغه سیمه کې ځان وژلې یا خودکشي کړې ده. صوبایي حکومت په سیمه کې د دینی عالمانو او سکولونو د استادانو په مرسته د بیدارۍ یو کمپاین هم پیل کړی دی. په چترال کې په سرکاري هسپتالونو کې د نفسیاتي رنځونو پوهان نشته او د ډیرو ذهني ستونزو هوارې په وخت نه کیږي.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور
قبائل
حکومت وائی قبائلی ضلعوں تب دژوند بنیادی اسانتیا ورکوی
ٹول آگا قوانین کم پر سیٹل ایریا کے لیے اور ٹول الدا امپلیمنٹ کی گی.
د مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه هر جمعه ماسپخین درینی می بجی او هر یک شنبه یا اتوار در سهار پر لسنی می بجو ل احمد شاه اعظمی او ریدای شی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې دوه تنه ځانوژن کې بریدګر یې نیولې دي چې په کابل کې ځانمرګو بریدونو ته تیار شوي وو. په دوی کې یو کس رسنو ته ویلي دي چې دی روزل شوی او په کابل کې برید ته لیږل شوی. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په ریپورت کې اورو.
دغه نیول شوي کسان د سې شنبې په ورځ د ننګرهار د ملي امنیت ریاست کې د یو خبري ناستې په ترڅ کې د رسنیو استازو ته وښودل شول. دې خبري کانفرنس ته د ننګرهار والي شاه محمود میخیل وویل
دوه کسه انتحاریان، یو د پاکستان دی، د هغه ځای اوسېدونکی دی، او بل د کونړ د وټپور دی. دی وغوښتل چې په جعلي تذکرو باندې کابل ته لاړ شي او هلته داعش سره اړیکې لري او غوښتل چې خپل اهداف ترسره کړي او انفجار په مختلفو سیمو کې وکړي. خو خوشبختانه چې د ملي امنیت قهرمانو کارکوونکو دا په درونټې په سیمه کې ونیول.
نیول شوي کسان هم مني چې په کابل کې ځانمرګو بریدونو ته تیار شوي ول.
نوم خادم الله دی، زه د پاکستان د عمان دوی جنسي اوسېدونکی یم. زه په تحریک کې هم، تحریک نبی داعش تر عالم دیبالا ولسوالۍ ته هلته مې شپږ میاشتې تیرې کړې. نو زه نبی وزیر ته لاړم، وزیر کې ماته بیانونه وشو او یو میاشت، او بیا دغې نه وروسته زه فدایي ته تیار شوم. دا ځینې ماته دا وویل شو چې ته کابل ته لاړ شه، ولته انتحاري وکړه.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس نظر علي واحدي هم د دغه خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل چې په دغه ولایت کې د طالب او داعش وسلوالو تر څنګ نورې وسلوالې ډلې هم فعالې دي.
په ننګرهار کې تنه داعش او طالب فعالیت نه لري، بلکې په ننګرهار کې داعش، طالب، لشکر طیبه، جیش محمد، القاعده، دا ټول ډلې دلته فعالیت لري.
دې زیاتوي چې په ننګرهار کې ګډ امنیتي ځواکونه د ځمکني عملیاتو تر څنګ د بهرنیو ځواکونو په مرسته هوایي عملیات هم ترسره کوي، چې په دې وروستیو کې په بیلابیلو ولسوالیو کې د دولت ضد وسلوال مخالفین په نښه کړي او له منځه یې وړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خبرونې په آخري سو منټونو کې بلن خبرونه له بشیر کوخنه وورو.
تر هغه وروسته چې د پاکستان او هند چارواکو د یو بل د جزونو ادعا وکړه، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هند ته د رواني کشالۍ ختمولو لپاره د مذاکرات وړاندیز کوي. عمران خان نن په ټلویزیون د پاکستان ولس ته په خطاب کې وویل چې دواړو خواوې داسې وکړي لري چې په استعمال سره پراخه تباهي کېدلی شي، نو په کار ده چې ستونزې د خبرو له لارې حل شي. تر اوسه پورې هندي چارواکو د دې وړاندیز په اړه څه غبرګون نه ښودلی. د قبایلي ضلعو ځینو مشرانو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د دې سیمو د پرمختګ لپاره دې هغه پیسې ورکړي چې ثبوت ته باید ورکړل شي. دوی نن په پېښور کې د یو سیمینار کې وویل چې ویجاړو شوو کورونو په جوړولو کې هم لاس پورې شي. د امریکې جاسوسي ادارې سی ای اے سره د القاعده ترهګرې ډلې د مشر اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کوونکي ډاکټر شکیل افریدي وژل شوي وکیل نزوی وایي د ملګرو ملتونو یو کمیشن دی د هغه د پلار د وژنې پلټنه کوي. سنولا پردې څلور کاله مخکې په پېښور کې وژل شوی و. جمهوري جماعت الاحرار وسوالې ډلې منلي د غزوي عدنان سنولا پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې وروسته مشال ویلي ته وویل چې انصاف غواړي او دا باید معلومه شي چې پلار یې رښتیا چا وژل. د افغانستان سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزاده او طالب استازو ترمنځ د خطر په مرکز کې هڅې پیل شوې. خبرې نن د جمع ورځ دوام لري. دې خبرو کې افغان حکومت ګډون نه کوي. طالبان وایي د دې اصلي لور امریکا ده، نو ځکه د افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ته استعفا له منلو انکار کړی. هغه نن په یو لیک کې ویلي دي چې په جواد ظریف پورې باور لري او کار د خپل کار ته دوام ورکوي. جواد ظریف په فبروري کې د دوستمو په انسټاګرام کې استعفا اعلان کړې. او د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره نن د دښمن په سر پر حملې کې خبرې کړې. دوی به د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ځای په اړه
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواخ تر ته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښي شوې وي. زملیا میرزاده بشیر ګواخ او تکنیکی همکاران اسحاق امیری او نادره دننه په یو ځای اجازه پاړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. ځان ښه ساتئ. د خدای پامان.